ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساته خبرونو د رښتای خبري غړای د قربا په هیڅ زما مجید بابر نه کیلې او سلامونه منی پښتونخوا کې 15 بجې شوی په فټاکی د خالی اسامیانو په ورغزو کې د هوایی بمبارۍ په قبایلی سیمو کې بلدیاتي ټاکنې هم د دغو سیمو د اقلیتونو ستونزې د یمن جګړې په حواله د پاکستان دریز او کابل ته د پاکستاني چارواکو سفر د دې خبرونې احاطه کوي یو شمیر نور کورنۍ او نړیوال موضوعات هم لرو خو اول خبرونه منور شان
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د پاکستان د تجارت د وزیر په مشرۍ د اعلی پای وفد د محل کابل تر رسیدلې ده د قبایلی سیمو پارلماني غړو د مرکزی حکومت نه په دغه سیمه کې په زرګونو نوکرایو باندې لګیدلې بندیز د پورته کولو غوښتنه کړې ده او د بلیک واټر کارکونکو ته په عراق کې د عامو خلکو د وژنې په جرم کې سزاګانې واورول شوې د خبرونو تفصیل د پاکستان د تجارت د وزیر خورم دستگیر خان په مشرۍ د اعلی پای وفد نن مازیګر کابل ته رسیدلې ده نو موري د کابل په هوایي ډګر خبريالانو سره خبرو کې ویل په دې سفر کې غواړي چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی اجرایی رئیس او داغي ترڅنګ یو شمیر نورو اعلی چارواکو سره ملاقات نه وکړي نو موري په دغه مقویل
The vision is clear, is to help both the Pakistan
and... دوی هدف معلوم دی وغه داده چې په کار دی د افغانستان او پاکستان د خلکو ملاتړ وشي او حقیقت داده چې د سیمې خلک په کار دی چې د سوداګرۍ په ذریعہ د اقتصادي ودې سوکالۍ او سولې د یو بنیاد نه کار واخلي تاکر شوی چې نن د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ یو بل اعلی وفد هم کابل ته ورسیږي د پرویز خټک په مشرۍ دا وفد په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې لته رسو میاشتو راهیسې د پاکستان بیلابیلو پوځي او حکومتي چارواکو هم د افغانستان سفرونه کړي دي په پارلیمان کې د قبایلی سیمو غړو د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې چې د دې سیمې په زرګونو خالی چوکیو باندې لګیدلې بندیز دې لرې کړی شي چې دا راز بیروزګاره قبایلي ځوانانو ته د کار موقع ورکړل شي په قومي اسمبلۍ کې د خیبر ایجنسۍ غړي حاجي شاجي ګل نن په دې حق لمشال ریډیو ته وویل چې دغه زیاتره نوکرۍ د صحت او تعلیم په برخو کې دي چې په پوره کولو به یې د دې سیمې د ولس مسلې هم حل کړی شي هلته په ورغزه ایجنسی کې د جټ جازونو او هلیکاپټرو په بمباری کې د مشکوکو وسلوالو په شمول عامو خلکو ته مرګ جوړ وړېدلې ده انتظامی چارواکو ویلي دي پرون مازیګر او بیګا د شپې د پاکستان جنگي جازونو او هلیکاپټرو د یاد ایجنسی په بیلابیلو سیمو کې بمباری وکړه چې پکې د سلورو مشکوکو وسلوالو نه علاوه لک تر لګ دوه عام وګړي مړه او نه نور زخمیان شوې دي په وجل شو او جوبر شو کسانو کې زنانه او ماشومان هم شامل دي ملخوا چارواکي وايي په دې بمباری کې د وسلوالو دوه مرګ زونه تبا شوې دي وسلوالو الله هم په دی اړه څه نه دی ویلي وزیر اعظم نواز شریف ویلي سعودي عربیه د هیواد مهم استراتیجیک ملګری دی او دا چې په دغه هیواد به هیڅ قسم تیرې برداشت نکړي خو نو موري زیاته کړه چې د یمن په کشاله به د پارلیمنت په هغه فیصله عمل کوي چې د پوځیانو د لیګلو پر ځای د مذاکراتو د لارې د دې مسلې حل غواړي نو موري پرون اسلام آباد کې د سعودي د مذهبي چارو د وزیر او د پاکستانی پوځ د مشر سره د جدا جدا ملاقاتونو ورسته خبري اعلان ته وویل
I also conveyed to the Iranian
ما د ایران د بهرنوی چارو وزیر ته چې د اپریل په 9 پاکستان ته راغله وویل چې په یمن کې د حسین په لاس دغه هیواد قانوني حکومت چپکولو یو خطرناک مثال جوړ کړی دی چې ټول سیمې لپاره سخ خطرونه درلودل شي ما هغه ته وویل چې ایران دې پر حسین خپل اثر رسوخ وکړي چې مذاکرات ته حاضر شي
د یادونه ولدا چې د پاکستان د پارلیمان غړي غونډې د قرارداد په مرزورولو په د یمن په شخړه کې د خپل پوځیانو د خپلولو خلاف فیصله کړې ده د افغانستان د کورونو چارو وزیر وایي چې د هیواد یو لس ولایتونو له جدي امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي نور الحق علومي نن د ولسی جرګې د دفاعي او کورنی امنیت کمیشنونو په غونډه کې ویل چې وسلوال طالبان په شمالي وزیرستان کې عملیاتو وروسته افغانستان ته راغلي او د دوی د هیواد په نام نه یو کې لاس لري دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د ناامنۍ او پیښې زیاتې شوې او په بدخشان ولایت کې د وسلوالو طالبانو لخوا افغان ملي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده تا تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د پخوانی بلیک واټر سکیورټی ګارد نیکولس سلیټن ته په 2008 کال کې د څوارلسو عامو عراقي وګړو د وژنې په جرم کې د عمر قید سزا اورول شوې ده. پرون په واشنگټن کې یو عدالت هم په دغو وژنو کې د لاس لرلو په جرم کې درې نورو کسانو ته د دیرشو کلونو د قید سزا واوروله. دا څلور واړه کسان د تیر کال اکتوبر میاشت کې په دغو وژنو کې ککړ ګرځول شوي. دا پیښه د بغداد د ګڼې ګوڼې په نیسور چوک کې رامنځته شوې وه چې پکې نور 19 کسان ژوبل شوي هم وو. د پیښې نړیواله غوسه راپارولې وه او په جنګونو کې د امنیت لپاره د شخصي سکیورټي کمپنیو په استعمالولو بحثونه شروع شوي وو. او بل خبر دا چې د روس، یوکرین، جرمني او فرانس د بهرنیو چارو وزیران اصلا شوي چې په مشرقي یوکرین کې د جنگ له کرخو د درنو وسلو ایستلو سلسله جاري وساتي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر نن برلن کې د خپلو سیالو وزیرانو سره د خبرو وروسته وویل دوی په دې اصلا شوي چې ټینکونه، بکتربنګاړي او میزایلونه هم وستونکو درنو وسلو کې شامل کړی شي. نوموړي همداراز وویل چې دوی د څلورو کاري ډلو په جوړولو اصلا شوي چې د امنیت مسله د باغیانو تر قبضې لاندې سیمو کې د انتخاباتو، د جنگي قیدیانو د تبادلې او په مشرقي یوکرین کې د اقتصاد د بهتري موضوعات به ګوري. د تیر کال د اپریل له میاشتې راهیسې د یوکرین په ختیځ کې د یوکرینی ځواکونو او روس پلوه بیلتون غوښتونکو ترمنځ کړکېچ تر شپږو زرو زیات کسان وژلي دي. دا اوتر دې د مشال خبرونه. اوس تر تازه خبریال سراج ظهیر د کرنسۍ او بیو موسم حال اوروي.
نن د پیښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ اغستل کیږي او په 1.28 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.08 روپۍ او په 1.08 روپۍ. یو پاؤنډ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 20.80 روپۍ او په 23 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 20.10 روپۍ او په 20.13 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.01 روپۍ اغستل کیږي او په 1.02 روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شورو په ورځ به په پیښور کې وریځې خوري وي او په یو نیم ځای کې به د باران امکان وي. دغه رنګ به په بنو کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. د دې ترڅنګ په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 19، په بنو کې 2.5 او 19، او په کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. خبرونه درته زمونږ همکار منور شاه او د موسم حال او د کرنټ شوبای درته زمونږ همکار سراج ظهیر وړاندې کولې. د روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي: کابل ته د پاکستانی چارواکو د سفر په اړه به حال نیخ پنی غواوري. په فاټا کې 21 زره سرکاري اسامه خالی پرتی دي. د قبایلی سیمو پارلماني غړو وزیر اعظم سره په ملاقات کې دا غوښتنه کړې.
خبر کی پرائم منسٹر سے چتاسو تقریباً 21,000 ویکینسی زمون ہر ڈپارٹمنٹ اور بیا فاٹا سیکٹر ریکویسٹ کری ہوئی بجٹ کے آگاہ تاسو
اور اگرو کی. پاکستانی جنگی الوتوں کو بمبارے عام ولست مرگ جو بلاڑا والے دا یوزائی کسوائی
تقریباً.
افغان وزارت خارجہ وائی د ایران نه د یمن او شام جګړې ته افغانان پخپل خوختلی.
په دې حکله چې افغانان د ایران څخه سوریه یا یمن ته جګړې ته استول شوي دي، تر کومه حده پورې چې موږ ته معلومات را رسېدلی، دا ټول شخصي او اعتقادي انګیزې لري.
قبایلي سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زمونږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږ بجو پورې نه خپنه غوري. د دې ترڅنګ زمونږ د خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شي. څنګه تاسو ته معلومه ده، نن د پاکستان یو پاکستانی چارواکو یو لوړ پوړی پلاوی کابل ته رسیدلی. په دې اړه باندې کابل ته ورځو. زمونږ همکار اسدالله لودین سره د ټلیفون د لارې ملګری شوی دی او دا پوښتنه ته کوو چې دغه پلاوی څه وخت را ورسېدو، د دې پلاوی ملاقاتونه بچا سره کیږي او د دې ایجنډا بسی. اسدالله لودین را سره دی. اسدالله ستړی مش په خیر راغی.
ډیر مننه. سلامونه تاسو د مشال رادیو ټولو اوریدونکو ته. بله، لکه څنګه چې تاسو ویل د پاکستان د سوداګرۍ وزیر خرم دستګیر خان او ورسره پلاوی له اوس نه تقریبا یو نیم ساعت مخکې کابل ته راورسید. خپل خرم دستګیر خان په د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې د خبريالانو سره لاندې خبرې وکړې. خرم دستګیر خان وویل چې افغانستان ته د سفر هدف دا دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګری زراکړه ورکړه زیاته شي او دغه راز د ترانزیت مسایل حل شي او د دواړو هیوادونو د سوداګرو ستونزې هواری شي. خرم دستګیر خان ورسره پلاوی بیا د افغان د سوداګری خونی په بدرګه د کابل د کانټیننټل هوټل ته ولاړل او هلته یو نندارتون پرانست چې په دې نندارتون کې د افغانستان سوداګرو دغه راز د پاکستان د سوداګرو تولیدات نندارې ته ایښودل شوي دي. په نړیوال هوایي ډګر کې له خاغلی دستګیر نه پوښتنه وشوه چې هند هم غواړي چې د اپټاپ تړون کې چې پخوا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت تړون او اوس تاجکستان هم غواړي په دې تړون کې ځان شامل کړي. له دې نه پوښتنه وشوه چې هندوستان هم غواړي په دې تړون کې ځان شامل کړي. ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟ بیا خاغلی دستګیر خان خبريالان ته وویل چې له تیر کال راهیسې د افغان د پاکستان او هندستان ترمنځ اړیکو کې یو څه ستونزې راغلي. دوی ویل چې هر کله د پاکستان او هندستان دغه ستونزې هوارې شوې او د پاکستان او هندستان ترمنځ ترانزیت او سوداګري پیل شوه، بیا به نو له هغه وروسته نو د جنوبي آسیا له لارې هندستان او پاکستان او بیا داسې به افغانستان او مرکزي آسیا ته هم ترانزیت او سوداګري کېږي. خو دوی ویل چې د برخه کې خوښینه دی چې د هندستان او پاکستان ستونزې به هواریږي او کله چې د پاکستان او هندستان ترانزیت او سوداګري پراخه شي بیا به یغې ست افغانستان هم وي او د افغانستان لار نه بیا خندنه یا ساته هم د ترانزیت او سوداګري کوي.
لودین صاحب دغه پلاوی کې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک هم شامل دی او داسې ویل کیږي چې انکه په خیبر پختونخوا کې افغان کډوالو ته ډیر ستونزې دي. په دې اړه باندې څه معلومات تاسو راغون کړی؟
بله، کله چې خرم دستګیر خان نړیوال هوایي ډګر ته راغی دلته د هر کلي لپاره ځینې چارواکي ورغلي وو او خبريالانو غوښتل شوی وو. بیا دوی ویل چې دغه بل پلاوی چې تاسو یې نومونه یاد کړل د خیبر پختونخوا والی او ځینې نور چارواکي دوی ویل چې دا لګ نه وخته کابل ته را رسیږي، ممکن اوس را رسیدلی یا لګ وروسته را ورسیږي. خو دوی ویل چې موږ به ولسمشر اشرف غنی او د غراز اجرایی رئیس عبدالله سره ګورو او په بیلابیلو مسایلو به ورسره خبرې کوو. له دې وړاندې د افغانستان ولسي جرګې ویلي وو چې باید په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې هوارې شي او د غراز له پاکستانی چارواکو سره په خبرو کې باید د پاکستانی کډوالو پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې هم یاد شي. نو له شک پرته کله چې پاکستانی چارواکي او د خیبر پختونخوا مسؤلین افغانستان ته راځي نو د افغان کډوالو د ستونزو هواری به هم ورسره خامخا یادېږي. خو تر اوسه معلومه نه ده چې په دې برخه کې به افغان حکومت دوی نه څه ډول غوښتنې وکړي. خو له دې وړاندې د بهرنیو چارو وزارت چې لازاد رادیو سره خبرې کړې وې، د دې وزارت ویاند ویلي وو چې دا خبرې به تر ډیره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ پر راکړه ورکړه او د ترانزیت پر مسایلو راڅرخیږي او په هاشه هاشه کې به د افغان کډوالو د ستونزو او هغوی ته هلته د اروپي خو ګواښونو په اړه هم خبرې کیږي.
ډیر ډیر مننه اسدالله لودین صاحب.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د کابل اعظم غ همکار اسدالله لودین چې کابل ته د پاکستانی چارواکو لوړ پوړی وفد رسیدلی او په د دې وفد مشري د پاکستان د تجارت وزیر خرم دستګیر خان کوي او د غلط کې بعد پاکستان او د افغانستان ترمنځ په تجارتي اړیکو پراخوالي باندې خبرې اترې کوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس تاسو په یو بل راپور ته راګرځوم. د قبایلی سیمو پارلیمانی غړو وایي چې دوی وفاقي حکومت ته ویلي دي چې په قبایلی سیمو کې په لوی شمېر تعلیم یافته ځوانان بیروزګار دي او د دې سره سره په فاټا کې په زرګونو څوکۍ هم خالی پرتې دي. باید چې په دغه څوکو د فاټا ځوانانو ته نوکرۍ ورکړل شي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر ناو.
لمشال ریڈیو سره خبرو کې د خیبر ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي حاجی شاه جیکل اووی چې د فاټا په صحت تعلیمی او نورو څانګو کې 20,000 چوکۍ خالی پرتې دي او د فاټا په زرګونو تعلیم یافته ځوانان بیروزګاره ګرځي چې لکه بلې د دوی پام انتها پسند دی اړخته ګرځي. نو په دې وجه دوی په حکومت زور راوړی چې په فاټا کې دی په نوکرو لګېدلې پابندي پورته کړی شي. حاجی شاه جیکل په دې اړه زیاته کړه.
ہزار ویکینسی زمون ہر ڈپارٹمنٹ اور بیا فاٹا سیکٹر ریکویسٹ کری دی فران تھا اسے فران سے نان سن آگا مخابر اس نے پڑھ کے پتے بھائی جت کے آگا تھا سب بے نو چت کے چاہا کم زینا خالی سی بھی کم ہو زینا کی بلڈنگ نہ جوڑ دی سٹاف ضرورت ہے انتا سٹاف نہیں سکتا ایجوکیشن والا دے کہ ہیلتھ والا دے تو آگا سٹاف آگا پور خل کے برتی سی ہو بخل کو تو روزگار میں لوشی اور بل با آگا سی بیک کے آگا اسکول بھی کہا اسپتال بھی کہا پبلک ہیلتھ والا کمیو ڈپارٹمنٹ
کلی چی مشال ریڈیو پا دی حق لپا پی خور کی دا خبریال او دا قبیلی چارو تزیه کار شمس مومن نو پختل نو حقوی
پیچر دا غسی اوشی چی دا یو اشدرہ کسان دا دیر لوی تا دا دا تقریباً جا کتاز پی جنسو بانی تقسیم کنو ستا تقریباً دری دری نیم زرا ویکنسی نیچی دا یو جنسی پسر باندی رسی دا ما خبر دارا چی دا غلطا دن سبا چی کم غیر سرکاری تنظیمون کار کئی کم چی پراجیکٹ چلی گی پاری کی هم مقامی خلق اکثر دا مطالبہ کوی چی منگا تا دی پا دی که لوکل خلقو تا ملازمتون ورکلیش اسمتاینا آغوی تا پا دا غا قسم لا ادارو کی زین ندی ورکړې شوې. نو لہذا کدا کار اوشي چې دا یو ځل نو کړنه دی خلکو دا ورکړې شي نو ډېر غټ بدلون به په دې سیمه کې راشي او یقینا چې دا ډېر پازیټیو سټپ وي.
د قبایلی سیمو د پارلیمان د غړو وینا ده چې دوی به په حکومت زور راوړي چې راتلونکي بجټ کې د فاټا لپاره فند زیات کیږي چې دا رنګ هلته تباه شوي اسکولونه اسپیټالونه او سړکونه بیا جوړ کړي شي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
اور جن کو تاسو مشال ریڈیو تک وگی ام پا قبائلی سیمو کی پاتی کی گو او ورزو دا پدی وقت ورگزو قبائلی سیمی تا دا ورگزو قبائلی سیمی انتظامی چارواکو پا خبر پا ورگزو کی امنیتی البتو کو دا پیر پا مازی گرو بیادا نحی پا سہر پا مختلف علاقو بمباری کردی دا چی پا کی وسوالو سرا عام وگوڑو تا ہم مرگ جو بلاوڑی دلی دا نور تفصیل تاریک ورگزی راکی
پاور اوگزو ایجنسی کے دجٹ تیارو او ہیلی کاپٹر لخوا بمباری دکی دو رستا سالور مشکوک وسلوالونا علاوہ لگ تر لگا دو عام و گڑی مڑا و نہ نور زخمین شوی دی. انتظامی چارواکو پا خبر امنیتی الوطا کو دا پیر پا مازیگر او بیا دا نه پا سہر پا مختلف و علاقو بمباری کردی دا چپکی وسلوالو سرا عام و گڑو تا ہم مرگ جوبلا اوڑی دلی دا. چارواکی وائی پا دی بمباری کے دا وسلوالو دو ٹکانے ہم تبا شوی دی. نمنا خودلو بشار دو انتظامی چارواکی مشال لڈیو تاویل الوطا کو جبر مشتی شیخ خان تو سمت سفلدارا او شکر تنگی سیمو باندے بمباری کڑی دا چپکی سالور مشکوک وسلا والونا علاوہ دو زنانا مڑے او درے زنانا اوشپگ معشومان نور زخمیان شوی دی. دو ویل بتختک شیخانو کی حقا وقت عام خلکو تا مرگ جوبلا واوڑی دا لکلا چی دا شیلنگ پا وقت دا دیدن بناما دا یوکس پا کور دا ہیلیکاپٹر گولے را پرے واتے پا بمباری کی وسلا والو تا سزیان رسیدلو پا آڑا دا ازادو سرچنو لخوا دا سے حس قسم تصدیق نہ دے شوے. ویل کی گی چی پا شیخانو سیما کی دا شیلنگ روستا یوش میر دا عام خلکو کورونا را پرے ہوتی دی او دا غیر سرگندکی کی چی حل تاکی دا کورونو دا ملبو لاندے یوش میر خلق مڑا او یا جبل پراتوی. ارمان شاہ پناما دا اوٹ ملی و متاثرہ کا چی پا ہوایی برید کی یو کس مڑ او درے نور زخمیان شوی دی. مشال لڈیو تا ویل چی بسیما کی دا عامو خلقو دا مڑو او زخمیانو شمیرا دا پولیٹیکل انتظامی لخوا دا ورکڑی شوی شمیرینا زیادت دا. انتظامی چارواکی دو دغی خبریں انکار وکړو او وی ویل چې داسې هیڅ خبره نشته چې په سیمه کې د دوو کسانو نه علاوه نور هم مړ شوي وي. بلخوا یو امنیتي چارواکی مشال رډیو ته ویل چې په هوایي برید کې دوی د وسلوالو ټکانې په نخښه کړې دي. دوی ویل دوی کوشش کوي چې دوی خپل هدف ته ورسیږي او په عملیاتو کې عام خلکو ته څه زیان نه رسیږي او زیاتوي چې دا یو هوایي عملیاتو چې پکې کېدای شي د عامو خلکو کورونه هم لګېدلې وي. واضح دي چې په شیخانو سیمه کې د امنیتي الوتکو لخوا په یو داسې وخت کې بمباري شوې ده چې هلته کې یوه اونۍ وړاندې د امنیتي ځواکونو په قافلې وسلوالو برید کړی وو. راپورونو تر مخه په دې پیښه کې سلور امنیتي سرتېري مړه او شپږ نور زخمیان شوي وو. د دغې برید پړه دولت اسلامیه وسلوالې ډلې په خپل سر اخیستې وه. په اورکزو ایجنسۍ کې د 2010 کال راهیسې د وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن روان دی. تارک اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي چې سعودي عرب یې دوست او خاورې ته یې خطر نشي برداشت کولی. خو د پارلیمان د تیرې هفتې پر هغه خبره به عمل کوي چې ویلي دي د یمن د شیعه حسینو په خلاف باید د سعودي په ملاتړ پوز ونه لیږل شي. نور تفصیل بشیر ګواخ ناورو.
پرون د سعودي عرب د مذهبي امورو د وزیر او پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف سره تر ملاقاتونو وروسته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف اسلام آباد کې خبر اعلان ته وویل چې د پارلمنت هغه فیصله نه ماتي چې تیره هفته یمن ته د پاکستانی پوځیانو د نه لیږلو په حق کې کړی ده. نوموړی د یمن د کشالې د حل لپاره په مذاکراتو ټینګار وکړ او ویل د پارلمنت قرارداد په واضح الفاظو کې دا ویلي چې د سعودي عرب د خودمختاری سرغړونه او یا هم هلته دوو مقدسو ځایونو ته ګواښ به د پاکستان قوي غبرګون راوپاري. موږ دا ډاډ په داسې وخت سعودي ته ورکړی چې زموږ پوځیان د ضرب عضب په عملیاتو کې مصروف دي. موږ د سعودي سره د ځمکنیو حالاتو او ممکنه خطرونو د څار په اړه رابطې تیزې کړي دي. باور لرو چې د یمن د ولسمشر هادي د حکومت بحالول به دغه هیواد کې امن پځای کړي. په یمن کې حوثی شیعه یغانو چې د ایران ملاتړ تور په پورې دی د ولسمشر عبدرب منصور هادی حکومت چپکړه چې د سعودي عرب ملاتړ ورته حاصل دی. سعودي عرب له پاکستانه د حوثیانو پر ضد د روانو کاروانو لړکی پوزی مرستې غوښتې دي. د پاکستانی پوز پخوانی افسر بریګیډیر محمد سعد وایي پاکستان باید دا مرسته ورکړي.
سعودي عرب او کم دخلیج ملکونه چې کم دي دا پاکستان پر ډېر مهم دي. دلته تقریبا مسلمان 15 ملیونه خلک چې کم دي نو هغه دلته د خلیج کې او په سعودي عرب کې روزګار ګټي. دا غي تقریبا 10 بلین ډالر چې کم دي پښپاره 10 بلین ډالر کې 10 بلین خو دسته د خلیج نو سعودي عرب نه راځي. ایران بلکې او ګوریا خپل ځان دې علاقه کې اثر رسوخ جات اور د پاره دا حرکتونه شروع کړی دي.
د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیر دوه ورځې وړاندې د پاکستان د فیصلې په غبرګون کې ویل چې دا به ښې نتیجې ونه لري. د سیاسي چارو کارپوه محمد تقی وایي نواز شریف په ماهرانه ډول خپل پرونی تقریر کې د عربانو د غصې د راکمولو کوشش وکړ.
پاکستان د سخت پوزیشن کې دی په دې حالاتو کې. ته سعودي عرب باندې ذاتي او سیاسي او فوجي حساب کتاب کې ډېر احسانات دي. نو موږ ته خو داسې ښکاره ده چې دوی په منډه لاړ شي. نو اوس خو دوه درې هفتې کېږي چې دوی نه دي لاړ. دا خو د پبلک اوپینین کامل دی. ولې چې جنرلي پبلک اوپینین دا دی چې مزه بیا دا دی چې زما داسې خیال دی چې پاکستاني ځواکونه نه غواړي چې یمن کې وجنګېږي. خراب نه وایي خو د دې د خاطره پارلیمان ته لاړو. خو زما خیال دی چې میاسف نواز شریف داسې ګنجایش ځان ته پرېښې دی چې دا چې بس یو دسته بلار شو هغه به سعودي کې ډېره وي په دې تمه که چېرته حمله وشنو دا هغې مخنیوی به کوي.
په همدې حال کې د امریکا لخوا ترهګر اعلان شوی حافظ سعید په مشرۍ د جماعت داوا مذهبي ډلې ویلي چې که پاکستانی پوځیان د سعودي ملاتړ ته نه ځي دوی به خپل جنګیالي ولیږي. چې د پاکستان د پوځ پخوانی افسر بریګیډیر محمد سعد ورته خالی سیاسي بیان وایي.
دا زما په خیال باندې اصلي او سیاسي بیان ندی دا په حکومت باندې فشار اچي چې سعودي عرب په حق کې فیصله وکړي شي. او زما په خیال باندې سعودي عرب به چېرې ملک کې د انتشار والا قوتونه چې کوم دي نو هغه به چېرې اجازه ورنه کړي چې داسې نان سټیټ ایکټر چې کوم دي نو هلته لاړ شي وسله والا ورکې دا دې خپل ایجنډا شروع شي. او یمن کې دننه دي دا هغه نمک نیوي کې
یا د دې وی چې اهل سنت والجماعت ډله په داس حال کې د سعودي عرب په ملاتړ یمن ته د وسلوالو د لیګلو خبره کوي چې پاکستان دی روسیو کې د ترهګرې ځپل لپاره د نوې پالیسۍ د اعلان په وخت ویلو چې خي او بدی وسلوال ډلې ټوله بزپی او هیڅ وی ته بعد د فعالیت اجازه نه ورکي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولي نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی. او تاسو پام یو بل راپور تر ګرځوم. د افغانستان وزارت خارجه وایي چې د ایران نه کم افغانان یمن او یا د شام جګړې ته تللی دي نو هغه اغوی د خپلو مقاصدو لپاره تللی دي او په دې کې کومې رسمي خبرې دوی ته نه دي معلومه شوې چې چونکې یا ایران دوی په جبر لیږلي. په دې اړه باندې اسدالله لودین د کابل دا راپور راکړي.
د منځنی ختیځ یو شمیر هیوادونو ته له ایران د افغان کډوالو د لیږلو مسأله له ډیره وخته یادیده، خو د لومړي ځل لپاره د بهرنیو چارو وزارت دا موضوع تایید کړه. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی وایي د دوی د معلوماتو له مخې په دې وروستیو کې له ایرانه یو شمیر افغان کډوال د سوریې او یمن جګړو ته لیږل شوي دي. ښاغلي مستغنی د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته د دې کسانو کره شمېره په ګوته نه کړه، خو زیاتې کړه چې په جبر سره نه بلکې په خپله خوښه تللي دي.
په دې هکله چې افغانان د ایران څخه سوریې یا یمن ته جګړې ته استول شوي دي، تر کومه حده پورې چې موږ ته معلومات را رسېدلی، دا ټول شخصي او اعتقادي انګیزې لري او کوم رسمي سند یا راپور چې د دې څرګندوي وي چې د دوی د مجبوریتونو څخه استفاده شوي دي یا دوی جبران دغو جګړو ته استول شوي دي، تر اوسه پورې د بهرنیو چارو وزارت ته نه دی رسېدلی.
په دې وروستیو کې د ملي مشارکت په نوم د یوه ګوند غړو بیا په کابل کې د ایران سفارت مخې ته مظاهره وکړه او یې ویل چې دغه هیواد هلته د افغان کډوالو له مجبوریتونو ناوړه ګټه اخلي. د دې ګوند مشر نجیب الله کابلي وویل چې له ایران څخه په زوره د سوریې، یمن او عراق جګړو ته افغانان لیږل کیږي، او د دوی د معلوماتو له مخې په دې جګړو کې تر اوسه 350 افغانان وژل شوي چې جسدونه یې هم لا درک دي. له دې وړاندې داسې راپورونه ورکول شول چې ایران د $500 معاش او یو شمېر نور امتیازاتو په بدل کې افغانان د سوریې، عراق او یمن جګړو ته لیږي. په ټولنیزو رسنیو کې هم داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې سوریه او یمن ته له ایرانه د افغان کډوالو تګ ښیي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون مشر زلمی زابلي ازادي راډیو ته وویل د بهرنۍ چارو وزارت دا خبرې په کډوالو تور لګول دي چې ګواکې په خپله خوښه د سوریه او یمن جګړو ته ځي.
په خپل افغانانو باندې تومت لګي چې دا افغانان ګویا په خپل عقیده کې دي، کتن ردوم مور افغانان چې ته دي دا په زور دي، دا په جبر په اقرادي هغه په دې خاطر دي، په زور لیږي، په دې خاطر هلته سعودي دي چې دوی بیا د ایران څخه ردي مرز شي او یا د دوی اولاد د مکتب څخه ونیسته شي. امید کوم چې نور د وزارت خارجه مسؤولین په خپل افغانان وروڼه باندې تهمت بې ځایه ونه وایي، د هغو د حقوقو څخه باید دفاع وکړي د ټولو بینالمللي موازینو مطابق.
ایران په یمن کې د حوثي یاغیانو ملاتړ کوي او د سعودي عربستان په مشرۍ د هغه ائتلاف له جوړېدو سره هم مخالفت ښودلی چې د حوثیانو د ځپلو په هدف یې په یمن کې عملیات پیل کړي دي. د چارو څېړونکي وایي افغان ولسمشر باید ایران ته په خپل راتلونکي سفر کې چې ممکن په نږدې ورځو کې وشي ایراني چارواکي وپوښتي چې ولې له کډوالو سره دا ډول چلند کوي.
اردوونکو مشال لیډیو ته غوږی او افغان موضوع کې پاتې کیږو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارې وایي چې د سپرلي شروع کېدو سره به افغان جګړه نور هم توند شي او د عام وګړو ژوند به نور هم په خطر کې شي. د ملګرو ملتونو د دغه راپور په حواله د سټار اینڈ سټرایپس ورځپاڼې د راپور مهم ټکي دي. د یو وړې دمینه پس امریکایي ورځپاڼه سټار اینڈ سټرایپس په خپل راپور کې لیکي چې څنګه څنګه د ملګرو ملتونو ادارې په افغان جګړه کې د وژل شوو او ژوبل شوو ولسي وګړو شمېرې راغونډوي، نو د ملګرو ملتونو چارواکي او افغان مشران اندېښمن دي چې ګوندې د سپرلي شروع کېدو سره به افغان جګړه به نوره توند شي او د افغان وګړو وژنې به زیاتې شي. ورځپاڼه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د یونما د ادارې د هغه راپور په حواله لیکي چې د تېر اتوار په ورځ خپور کړی ویل شوي چې د روان کال په ډومبو درې میاشتو کې په ځمکنو جګړو کې 300 افغانانو ته مرګ جوړ لاوړېدلې ده چې د تیر کال د ډومبو درې میاشتو په مقابله کې 2% زیاتوالی ښایي. ملګري ملتونه زیاتوي چې په دغو مرګ جوبلو کې 83% د وسلوالو لخوا شوي دي او 14% د افغان ځواکونو لخوا مخې ته راغلي دي. یونما وایي چې د وسلوالو پر ضد ځمکنیو عملیاتو کې 520 افغانانو ته مرګ جوبل اوړېدلې ده چې د تیر کال په پرتله 8% زیاتوالی په ګوته کوي. ورځپاڼه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې د مشر ګورګیټ ګینن په حواله زیاتوي چې په راتلونکو وختونو کې به چونکې د افغان ځواکونو وسلوالو ترمنځ نښتې زیاتېږي، نو د دې له امله د عام وګړو ژوند ته د سپرلي د پیل سره نورې خطرې هم په زیاتېدو دي. ورځپاڼه د ملګرو ملتونو د دغه راپور په حواله د دغو مرګ جوبلو بله لویه وجه د لارو کوڅو په غاړو ځای پر ځای شوي چاودېدونکي توکي ګڼي، خو زیاتوي چې د تیر کال په پرتله دغو پیښو کې 19% کموالی راغلی دی. په دغه راپور کې راغلي چې د تیر کال په مقابله کې سخ کال په دا ډول جګړو کې د ښځو او ماشومانو مرګ جوبلې ډېرې زیاتې شوي دي او سخ کال 300 ماشومانو ته جوبلا اوریدلی دا.
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د پنیمو بجو د خبرونو لنډیز د منور شان اورو.
د پاکستان د تجارت د وزیر خرم دستگیر خان په مشرۍ د لاپای یو وفد نن مازیګر کابل ته ورسېده. نوموړي د کابل په هوایي ډګر خبریالانو ته وویل د دې سفر مقصد دا دی چې د تجارت د لارې د افغانستان او پاکستان د عامو خلکو ژوند ښه کړی شي. ټاکل شوی چې نن د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ یو بل اعلی وفد هم کابل ته ورسي. نوموړی د اعلی چارواکو سره په دوه اړخیزو معاملو او د افغان کډوالو په مشکلاتو باندې خبرې کوي. په پارلیمان کې د قبایلي سیمو غړو د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې چې د دې سیمې په زرګونو خالي چوکیو باندې لګېدلی بندیز دې لرې کړی شي. په خامې سملۍ کې د خیبر ایجنسۍ غړي حاجي شاجي ګل ویلي دا نوکرۍ زیاتره د صحت او تعلیم په څانګو کې خالي پرتې دي چې په پوره کولو به یې د سیمې د خلکو مشکلات هم کم شي او قبایلي ځوانان به روزګار ترلاسه کړي. هلته د ورغزو ایجنسۍ انتظامي چارواکي وایي په پرون مازیګر او بیګا د شپې د پاکستان جنگي جازونو او هلیکاپټرو د یاد ایجنسۍ په بیلابیلو سیمو کې بمباري کړې چې پکې د سلورو مشکوکو وسلوالو نه علاوه لږ تر لږه دوه عام وګړي وژل شوي او نه نور جوبل شوي دي. په وژل شوو جوبل شوو کسانو کې زنانه او ماشومان هم شامل دي. وسلوالو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. وزیر اعظم نواز شریف ویلي سعودي عرب یې د هیواد مهم ستراتیژیک ملګری دی او دا چې په دغه هیواد به هیڅ قسم تیری برداشت نه کړي. خو نوموړي زیاته کړې چې د یمن په کشاله کې بعد پارلیمنت په هغه فیصله عمل کوي چې د پوځیانو د لیږلو پر ځای د مذاکراتو د لارې د دې مسلې حل غواړي. د پخوانی بلیک واټر سکیورټی ګارد نیکولس سلیټن ته په 2005 کال کې د سوارلسو عامو عراقي وګړو د وژنې په جرم کې د عمر قید سزا واورول شوه. پرون په واشنگټن کې هم په دغو وژنو کې د لاس لرلو په جرم درې نورو کسانو ته یو عدالت د دیرشو کلونو د قید سزا واوروله.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو لنډیز درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کولو. اوس درته د پاکستان خبرو شو د زینو ورسپانو اداریو تا کتنه سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د پیښور خبریدونکو مشر پر سپانه خپل اداري کې لیکي د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې د متحده عرب امارات د وزیر بیان د سفارتي ادابو پر ضد دی او د اماراتي وزیر دړکې د فکر وړ دي. اداري یو وړاندې لیکي چې د متحده عرب امارات وزیر د پاکستانی پارلیمان د یمن په مسله د غیر جانبدار پاتې کېدو په فیصله باندې غبرګون ښودلې او وایي چې د پاکستان فیصله د عرب او اسلامي موقف پر ضد ده. اداري مخکې لیکي چې پاکستان سوزله د دې خبرې گردان د کچری د هرمن شریفین د تحفظ خبره راغله یا د سعودي عرب سلامتی ته خطر را ولاړ شو نو پاکستان به ورسره وګپوګو ولاړ وی. بیا ولی د عرب ملکونو وزیران داسې بیانونه ورکوي. ادریا اخیری کې لیکي چې دا د پډاګوي چې پاکستان به هیڅ چری د دریم ملک د خانه جنگي برخه جوړ نه شي. دا د عرب ملکونو کورنی مسله ده باید چې هغه په خپل حواله کړی. نو په کار دي چې د پاکستان دفتر خارجه د پاکستان په حق لا په بیانونو باندې د زیات مصلحت نه کار وانه خلی او عرب ملکونو ته پډاګ چې د دارنګ بیانونو نه د پاکستانی ولست لخوا د دوی په حمایت کې کمی راتلی شي. بلپلو ایکسپریس ورسپاڼه هم په دې موضوع کې پاتې شوې ده او لیکي چې د سعودي عرب د مذهبي امور وزیر شیخ صالح بن عبدالعزیز د اتوار په ورځ اسلام آباد ایرپورټ کې میډیا سره خبر کې وویل چې د یمن په شخړه د پاکستان د پارلیمان قرارداد د پاکستان داخلي معامله ده. د دواړو ملکونو ترمنځ ښه تعلقات دي او همیش به وي. ورسپاڼه لیکي چې د یمن په صورتحال واضح فیصله کول پاکستان لپاره یو مشکله مرحله وه ځکه چې یو طرف ته سعودي عربستان دی نو بل طرف ته ایران دی. د دوانو اسلامی ملکونو د پاکستان سره ښه تعلقات دي نو پاکستان دی کوشش وکړي چې د یمن په شخړ سداسي فیصله وکړي چې ورسره د دوانو اسلامی ملکونو مفاداتو ته نقصان ونه رسي. ورسپانه مخکې لیکي چې د پاکستان پارلیمان د یمن په شخړه د غیر جانبدار پاتې کېدو کومه فیصله کړې ده نو د موجوده حالاتو عین مطابق ده او غیر جانبدار پاتې کېدو سره سره پاکستان له سعودي عرب ته دا باور هم ورکول پکار دي چې د هرمن شریفین او سعودي عرب سلامتی ته خطراتو په صورت کې پاکستان بدریات ملک سره پوره پوره مرستې کوي. اداریا اخیری کې لیکي چې د پاکستان دا کوشش چې د یمن مسله د جنگ په ځای د خبرو اترو د لارې حل کړي او دا به بهتره هم وي او دې لړکی فریقین الله هم په کار دي چې مذاکراتو نه کار واخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. واشنگتن پوسټ ورسپاڼې په مقاله کې لیکلي دي چې د یمن په شخړه کې د پاکستان د غیر جانبدار پاتې کېدو پریکړه به د پاکستان او د خلیجي هیوادونو ترمنځ اختلافات جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې سعودي عرب په دې وروستو کې د پاکستان د یمن د یاغیانو پر ضد په عملیاتو کې د برخه اخیستو غوښتنه کړې وه. بلخوا ډیلی ټلیګراف لیکي چې د طالبانو یو پخوانی ملاتړ کوونکی چې په ساکا هم پیژندل کېږي ورته په برطانیا کې د بشري حقونو پر بنسټ د اوسېدو اجازه ورکړل شوې. د دواړو لیکونو مهم ټکي درته انیسا اجمل وړاندې کړي.
واشنگتن پوسټ ورسپاڼه لیکي چې د یمن په شخړه کې د پاکستان د غیر جانبدار پاتې کېدو پریکړه به د پاکستان او د خلیجي روایتي اتحادیانو ترمنځ درزونه پیدا کړي. دا په داسې حال کې ده چې د یمن د بحران شروع کېدو وروسته په اسلامي نړۍ کې د هیوادونو ترمنځ بیا اتحاد جوړیږي. مقاله لیکي د یمن د حالاتو په اړه د پاکستان د غیر جانبدار پاتې کېدو وروسته په دې تیرو ورځو کې د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر ویلي وو چې پاکستان ته به دا پریکړه ګرانه پریوسي. د دې په غبرګون کې د اتوار پرست د پاکستان د کورنیو چارو وزیر اویل چې دا بیان د پاکستان او د دا هیواد ولس د عزت نفس پر ضد او نامننکی دی. پاکستان د ډېرې مودې نه د سعودي عرب، متحده عرب امارات او د خلیجي ریاستونو اتحادي هیواد دی. تیره میاشت سعودي عرب، متحده عرب امارات او خلیجي ریاستونو په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد عملیات پیل کړي دي او ویل کېږي چې ایران د دې حوثي یاغیانو ملاتړ کوي. سعودي عرب په دې عملیاتو کې د پاکستان نه د برخې اخیستو غوښتنه کړې وه او حال دا چې اعلان یې هم کړی و چې جنوبي ایشیایي هیوادونو د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف کې برخه واخیسته. مقاله لیکي که څه هم پاکستان د سعودي عرب د دغه غوښتنې په ثواب کې انکار وکړ او دا معاملې تر پارلیمانه راوړه، خو وروسته بیا د پاکستان د پارلیمان په غونډه کې د یمن په حالاتو د غیر جانبدار پاتې کېدو پریکړه وشوه. واشنگتن پوسټ لیکي د سعودي عرب د مذهبي چارو د وزارت یو لړپړی چارواکي عبدالعزیز بن عبدالله العمر د پاکستان د دورې پر مهال ویلي وو چې متحده عربي امارات پر دې اړه د اندېښمن کېدو حق لري او د پاکستان هغه وړاندیز یې رد کړی دی چې د جګړې د دواړو خواوو ترمنځ سبا د مینځګړي رول ادا کړي. عزیز بن عبدالله العمر جیو ټیلیویژن سره د مرکې پر مهال ویلي دي که پاکستان د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف کې برخه نه اخلي نو معنی یې دا ده چې دغه هیواد تش حالاتو ته ګوري. نوموړي زیاته کړه چې دوی د ائتلافي ځواکونو په توګه مشروعیت پر ځای کول غواړي او کلته مشروعیت پر ځای شو نو بیا به مسله هواره شي او دا سمه نه ده چې مشروعیت ختم کړل شي. بلخوا ډیلی ټیلیګراف لیکي چې د طالبانو یو پخوانی ملاتړ کوونکی ته په برطانیا کې د بشري حقونو په بنسټ د اوسېدو اجازه ورکړل شوه. په دغه تن تور دی چې په افغانستان کې په وژنه کې لاس لري. دغه 22 کلن افغان وایي چې د والي د زوی د وژنې په تور یې 4 کاله د کندهار په جیل کې تیر کړي دي. ساکا وایي چې پلار یې د طالبانو د یو قمندان په حیث دندې ترسره کولو لپاره مجبور کړل شوی و او د 15 کسانو یې مشري کوله. ډیلی ټیلیګراف د ساکا په حواله زیاتوي چې هغه د طالبانو د ساتونکي په توګه کار کولو ته غاړه کېښوده ځکه چې د خپل پلار د حفاظت په اړه اندېښمن و. د ساکا په حواله د عدالتي کارروایانو لپاره په اسنادو کې ویل شوي دي چې کله له طالبانو سره یو ځای و نو مشر یې د یو تن سر غوڅولو باندې ولیده ځکه چې د دغه تن په اړه داسې فکر کېده چې جاسوس دی. د دې پېښې وروسته بیا د ساکا پلار د طالبانو د پرېښودو پریکړه وکړه.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام یو نړیوالې موضوع ته راګرځو. تمدا د عراق وزیر اعظم حیدر علي بادی واشنگتن ته په خپل سفر کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه کې د امریکا د لا ډېر ملاتړ غوښتنه وکړي. ټاکل شوی نوموړی به نن د اپریل په 14 په واشنگتن کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. تفصیل فریب ظاهر نورو.
د عراق صدر اعظم حیدر البادی سپین مڼۍ ته تر سفر دمخه ویلي چې له دې کار څخه یې هدف د زیاتېدونکو هوایي بریدونو دوام او د وسلو ورکول دي. د دې اشاره هغو هوایي بریدونو ته چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف لخوا د اسلامي دولت ډلې پر وسلوالو کېږي. بلخوا ټاکل سوی نوموړی له امریکا څخه د بې پیلوټ الوتکو په ګډون د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د وسلو غوښتنه وکړي چې ښایي د امریکا پر بودجې د کانګرس د محدودیتونو له کبله ولسمشر اوباما ونه توانېږي له دغو ټولو غوښتنو سره موافقه وکړي. تر دې سفر یوه ورځ دمخه پنټاګون ویلي چې په عراق کې د اسلامي دولت ډلې پر مرکزونو د امریکا په مشرۍ ائتلاف د څو میاشتنیو هوایي بریدونو په نتیجه کې دغه ډله په شاوخوا 12 کیلومتره سیمه کې پشا سوې ده. د پنټاګون ویان سټیف وارن پرون وویل چې په عراق کې د اسلامي دولت ډلې تر ولکې لاندې خاورې سره کرشه په جنوبي او لویدیځو برخو کې شاته سوې ده. هغه وایي عراقی امنیتی ځواکونو او د ائتلاف هوایي بمباري پرته له شکه د اسلامي دولت ډله زیانمنه کړې او هغه ډله یې ورو ورو په شا کړې ده. خو لا هم له شمالي ښار سینجار څخه تر موسل پورې او د بایجی ځینې برخې لا هم د اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې دي. وارن زیاتوي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې لا هم خپل کنټرول ساتلی دی، که څه هم هغوی په دې وروستیو کې د کوباني ښار شاوخوا ته چې له ترکیې سره پوله لري ځینې برخې له لاسه ورکړې دي، خو د مرکزي ښار هومس او د پلازمینې دمشق شاوخوا ته ځینې سیمې نیولې دي. د اسلامي دولت ډلې په 2014 کال کې د سوریه په شمال او د عراق په شمال او لویدیځ کې ډېرې سیمې لاندې کړې. تر ډېره دغه ډله پر سنی میشتو سیمو واکمنه سوې ده.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دیو ریډیو
یې جواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې په عراق کې د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې د یادایش د ډیرو سیمو کنټرول بایللی دی او د عراق امنیتي ځواکونو د دغه سیمې بیرته په خپله ولقه کې اخیستې دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور تفصیل درته زموږ همکاره انیسا اجمل وړاندې کوي.
د مشال لیډیو د خبر مرکزی څنګه په یو ریپورت کې لیکي چې د امریکا د دفاع وزارت وایي د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې یادایش د عراق په شاوخوا 1000 کیلومتره سیمه کنټرول له لاسه ورکړې ده. دا لاغرسته ده چې په دې وروستیو میاشتو کې د عراق امنیتي ځواکونو او د امریکا په مشرۍ ائتلاف د اسلامي دولت ډلې پر ضد عملیات او هوایي بریدونه پیل کړي دي. د دفاع وزارت ویان کرنل سټیف پرون ویلي دي چې عراقي ځواکونو او د امریکا په مشرۍ ائتلاف اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته ځینې زیانونه رسولي دي او دغه وسلوالې ډله یې نوره هم د دې هېواد د جنوب او مغرب طرف ته په شا تمبولې ده. خود دایش وسلوال د عراق شمالي خارګوټي د سنجار په زیاتره سیمو کنټرول لري. د اپریل په 14مه د عراق امنیتي ځواکونو په انبار صوبه کې د دایش ډلې پر ضد عملیات پیل کړي دي چې دا شان ځینې سیمې د یادې وسلوال ډلې څخه آزاد کړي. بلخوا د عراق ځمکني ځواکونو د هوایي بریدونو په مرسته د رمادي په بوفراج سیمه کې پرمختګونه کړي دي. ویل کیږي چې په دغه عملیاتو کې لږ تر لږه 14 وسلوال وژل شوي دي. امنیتی ځواکونو د رمادي په مغرب کې هم د یو برید مخنیولی او لکتر لګه یو لس وسلوالی وشلې دي. دا پیښه لاغرسته وشوه چې وزیر اعظم حیدر العبادی تیره اونۍ د انبار د بیرته اخیستو اعلان وکړ. په عراق کې هغه سیمې چې پکې زیاتره سنیان اوسیږي د اسلامي دولت وسلوالی ډلې یادایش په ولکه کې دي.
د مشال رادیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هیله
په پاوکم یو لسو بجو
حجرا
په یو نیمه بجا
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دو بجو
د کرخې په غاړه
په دو نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
میډیا او ځوانان
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترڼا لاندې
په سلور نیمه بجو.
دا خبرونه دي چې تاسو سبا ته اوریدئ شئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه د روس لخوا ایران ته د هوایی جازونو ضد میزایلی دفاعي نظام په ممکنه ورکولو مقاله خبره کړي. په مقاله کې لیکل شوی دي چې د روسي ولسمشر لخوا ایران ته په ځینو وسلو ورکولو ممکنه بندیز د لری کولو په حق له تر حکمنامې جاری کولو وروسته ممکنه ده چې ماسکو تهران ته یاد نظام ورکړي. د مقالې مهم ټکی ملیحا امیرزاده وړاندې کړي.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه لیکي د روسي چارواکو له بیانونو داسې ښکاري چې ماسکو ایران ته د هوایی جنگي جاز ضد میزایلي نظام S-300 پر اسد کې سنجیده دي. دا تر هغې وروسته ده چې د روان کال د اپریل په 14مه نیټه ولسمشر ولادیمیر پوتین د دغه سامان په لیږد بندیز لرې کړ. د بندیز لرې کولو حکمنامه د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په اړه د عارضي موافقې وروسته هفتو پس مخې ته راغله. د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف وویل چې ایران ته د یاد میزایلي نظام رسد به
د ملګرو ملتونو د هغه معاهده خلاف ورزي نه کوي چې ایران ته د ځینو وسلو په ورکولو بندیز دی. د انټرفاکس خبری اژانس رپورت په خبره په عین حال کې د روس د دفاع وزارت ویلي دي چې د سیاسي فیصلې په صورت کې به موسکو تهران ته د S-300 میزایلي نظام زر ورکولو ته تیار وي. په هاروارد یونیورسيټي کې د نړیوالو چارو او امنیتي چارو یو کارپو سایمن سرجیان وایي چې دا به د روس لپاره یو غیر عادي خبره وي چې بندیز لري کړي او بیا دغه دفاعي نظام پر اسد کې پاتې راشي. بلخوا د دفاعي چارو یو بل کارپو روسلان پوخوف وایي چې د پوتین دا اقدام روس ته جغرافیایي او سیاسي ګټه رسول دي. د پوتین له حکمنامې سره کېدی شي چې د S-300 نظام په اړه د ماسکو او ایران ترمنځ د $800 میلیون هغه تړون بحال شي چې په ستمبر 2010 کال کې پخواني ولسمشر دیمیتری میدویدف ابس ګرځولی و. د میدویدف د حکمنامې له مخې هماغه کال د ملګرو ملتونو له قرارداد سره سم د روس لخوا ایران ته د جنگي ټینکونو، بکتر بندو جنگي گاډو، د اعلی پای آرټیلری نظام، هوایی جنگي جازونو، هلیکاپټرو، په میزایلو او د میزایلي نظامونو پر رصد بندیز لګول شوی و. تر هغې وروسته ایران د سویټزرلینډ په یو سالیسي عدالت کې د $400 بلین د جرمانې مقدمه درج کړ چې بیا روس ته $800 میلیون تړون منسوخولو په بدل کې تهران ته د معاوضې د ورکولو پیشکش وکړ. د هغې راهیسې په تېرو کلونو کې ایرانی چارواکو او روسی سرچینو د خولې ویل شوی دی چې د S-300 د رصد موافقه شوې ده چې ایرانی چارواکو په ولسی کچه بیانونه ورکړي چې یاد نظام یا خودوی ته ورکړل شوی دی او یا به ورته زر ورکړل شي. خو روس وخت په وخت له دغو رپورټونو انکار ښودلی دی چې ایران ته به میزایلونه ورکوي.
ټولې صوبا کې ما فرسٹ پوزیشن واغستو.
په دې خبرونه کې د پښتنو ښځو د ژوند حال درکوم.
خوندې په مخ دې نه پرېږدي ځکه چې دوی وایي چې د پښتو د اولسې د
خلکو نه کار اخلو او لکه مطلب دا خلک دا نورې زنانه دي اړو مخ کې لاړې نه شي که نه
پوری کنه واړه داړې شي پکې بند نه نو اخو له چا نه لري کېږي که
د آی ای ای په څوره اوختي دي
د هر شورو پورس په کم یولس بجی او د هر زیارت پورس په کم 2 بجی لما فرخنده اسد سرا
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د پاکستان سیاسي ګوندونو سره تړاو لرونکي د خیبر ایجنسۍ مشران وایي چې په فاټا کې هم د بلدیاتي انتخاباتو بندوبست وکړی شي. دوی وایي چې پولیټیکل چارواکي او د فاټا بیوروکریټس دا نه غواړي چې دلته دا انتخابات ترسره شي. خو بیا د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې دوی ته په دې اړه پاکستان وفاقي حکومت او مرکزي الیکشن کمیشن لخوا څه قسم پالیسي راشي نو هغه به عملي کوي. نور تفصیل فرهاد شینواری نه.
په خیبر ایجنسۍ کې د پاکستان بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشران د حکومت غوښتنه کوي چې دلته د هم د ملک د نورو برخو په څیر بلدیاتي انتخابات ترسره شي او د دې لپاره د اصلاحاتو په ذریعه د قبایلي سیمو په موجوده نظام کې بدلون وکړی شي. په دې هکله د خیبر ایجنسۍ د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر حضرت ولی پردی مشال ریډیو ته وایي:
زه به طور سیاسی ورکر د حکومت وخت نه دا مطالبه کوم چې کواکی زو په فاټا کې په امن او خوشحالۍ راوستو کې مخلص وي. نو مهرباني وکړي چې زر تر زره په فاټا کې هم بلدیاتي انتخابات وکړي. نو د دې لپاره به موږ هر قسم احتجاج کوو، کاغذ گورنر هاوس مخېله احتجاج وي، کاغذ پارلیمنت هاوس مخېله او کاغذ ایوان صدر مخېله، موږ به یو قسم احتجاج نه پښانشو او د خپل حق غوښتلو لپاره د فاټا ټول سیاسي پارټي په یو نقطه باندې متفق دي چې زر تر زره په فاټا کې هم بلدیاتي انتخابات وشي.
او د عوامي نېشنل ګوند د خیبر ایجنسۍ جنرال سیکرټري عبدالواحد پردی وایي چې د فاټا انتظامی چارواکي د نغواړي چې دلته د انتخابات وشي.
پولیټیکل انتظامیه او فاټا سیکرټري خو بیخي نه غواړي، چونکی دا خو دا د سوتوي لکه په زور وخت کې به هندستان ته چې دا د سونی چړیا یا د سونی مرغه دی. نو دغه شانتي دا قبایلي علاقې چې دي دا د بیوروکراسۍ لپاره، پولیټیکل انتظامیه لپاره او یا د فاټا سیکرټري د ملازمینو لپاره، خو هغوی لپاره د سرو زرو چینه ده. نو هغوی خو بیخي دا نه غواړي چې قبایلي ولس دې دغه خپل حقونه ترلاسه کړي او آزاد او خوشحاله وخت تیر کړي، چونکی بیا به د دې دوکانونه بند شي. د جمهوریت هغه جرړه چې ده هغه د دې بلدیاتو نه شروع کیږي او د خلکو مسلې چې دي هغه په مقامي طور د حل کېدو د ټولو نه ښه ذریعه چې هغه د بلدیاتي نظام دی.
د خیبر ایجنسۍ د جماعت اسلامي ګوند یو مشر اختیار بادشاه په قبایلي سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو په حق له خپل خیالات صدا سره څرګند کړل
چې په فاټا علاقه کې دا بل دي چې انتخابات ونشول نو بیا موږ په کومه طریقه ولې شو چې موږ د ملک کې صحیح وو په ټول ملک یو نظام چلےږي ملک ترای وایي څه کې بل نظام چلےږي نو سود دلرم چې په فاته کې دا قسم ته انتخابات وشي نو دغه سوي د قبایلو د احساس دې هرمي لګه ختم شي د 1947 نه ته اوسه پورې په ټوله فاته کې یو یونیورسيټي نشته یو میډیکل کالج کې نشته
د خیبر جنسي د سیاسي ګوندونو مشرانو لخوا د بلدیاتي انتخاباتو دغه غوښتنې په حق لمو چې کله خیبر هاوس په خبر سره رابطه وشوه نو هلته یو چارواکي وویل چې د خیبر پولیټیکل ایجنټ د سیاسي ګوندونو مشرانو ته باور ورکړی چې د ستاسو دغه غوښتنه به وفاقي حکومت او د پاکستان مرکزی الیکشن کمیشن ته لیږي او چې د هغوی لخوا ورته څه قسم پالیسي راشي نو هغه به دلته عملي کوي د خیبر ایجنسۍ د سیاسي ګوندونو مشرانو زیاته کړه چې په فاټا کې به د بلدیاتي انتخاباتو سره اختیارات عوامو ته منتقل شي او په خپلو سیمو کې به پرمختیایي کارونه د دوی په خوښه په اسانه ترسره کیږي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسۍ
ردونکو په قبایلی سیمو کې پاتې کیږو تیره اونۍ د خیبر پختونخوا گورنر په قبایلی سیمو کې میشتو عیسائی ورورولۍ ته د ډومیسایل یعنی په دغو سیمو کې د استوګنې د قانوني سند ورکولو حق ورکړو په دې حق ورکولو عیسائی ورورولۍ خوشحالي څرګنده کړې ده او وایي چې اوس به د هغوی په سرکاري نوکرو کې او په سکولونو او کالجونو کې داخلې کې اسانتیاوې پیدا شي نور تفصیل شانواز ترکزی نه اورو
تیر اونۍ د خیبر پختونخوا گورنر یو اعلامیه جاری کړې چې پکې ویل شوی دی چې قبایلي سیمو کې عیسائی ورورولۍ ته د دغه سیمې د استوګن په حیثیت د ډومیسایل حق ورکړی شو په دې اعلامیه د لنډي کوتل اوسیدونکو او د عیسائی ورورولۍ مشر ویلسن وزیر مسیح وای
مونږ فاټا سیکټر ته یو داته قسم ورکړیو چې نن سبا خو ملکان خپل خلکو لم چې نه پیژني نو نه کوي کنه نو دا شو کې چې مونږ کمیونټي نه ملکان چت کې خلکو نه مشران چت کې هغه به ادا تصدیقونه او ویریفیکیشنز کوي کې خو سلا سمري چې کنه غي پروف شو هغه به راځي فاټا سیکټر کا لاند اډا ډیپارټمنټ باندې نوټیفیکیشن کوي چې کله نوټیفیکیشن لوشي نو بیا غنه پد بدا جاری شي
په کال 1914 کې عیسایان قبایلی سیمو ته داخل کړی شو خو د ډومیسایل حق ورته ورنه کړی شو او دغه حال د هندوانو هم دی ولی سیکانو ته د قبایل د شناخت په حواله دغه حق ورکړی شوی و د صوبه خیبر پختونخوا د اسمبلی لپاره د عیسائی ورورولۍ نه ټاکل شوی غړی عظیم غوري وای نوکری هم ملو شي او په اسکولونو په کالجونو کې ورته داخلي هم په اسانه ورکړل کیږي د فاټا این جی اوز کنسورشیم مشر او د بشري حقوقو مبارز زر علي خان اپریدي وای چې دغه 200,000 غیر مسلم چې په قبایلي سیمو کې استوګن دي د ډومیسایل د حق ورکولو ترڅنګ دي د دوی لپاره په نصاب کې د دوی مذهبي کتاب هم شامل کړی شي
خو یو سړی چې هندو دی باید چې هغه خو د هندو خپل کتاب چې دی هغه سبق وایي عیسائی دی هغه خپل عیسائیت وایي هغه خدا رایټ دی ځکه چې هغه خو قلو مذهب دی او مسلمانان چې کوم بچی دي کوم کار چې مسلمانان خپل سبق وایي زه خو بالکل په دغه باندې یقین ساتم او موږ دې لپاره یو کوشش کوو په کار دی چې حکومت کوم غوښتنې چې دي چې هغه ومني
د دغه عیسائی ورورولۍ پوینه چې هغوی د دغه حق د غوښتو لپاره 25 کلونه مهنت کړي او اوس ورته ورکړی شو نو هم ور باندې ډیر خوشاله دي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه کې
یو څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ
د سمشال ریډیو ته وګورئ د نوبل د ادبیاتو د جایزې ګټونکي جرمن لیکوال ګونټر گراس پرون د اپریل په 13 په حق ورسید د نوموړي لیکوال د کتابونو خپرونکې ټولنه وایي چې گراس پرون د جرمني د لیوبک خار په یو روختن کې ساور کړه گراس پر ادبی لیکونو سربیره سیاسي فعال هم وو او پر اسرائیل وی ځنې انتقادي لیکنې هم کړې خو جرمني سیاستوال او د نوبل جایزې مسولینو د هغه لیکوال بللې چې د جرمني ادبیاتو ته نوې ساور کړې ده احمد تکل د مشال ریډیو د خبر د مرکزی څنګه راپور لنډیز اوروي.
ګونتر ګراس په تیره یوه لسیزه کې جرمنانو ته تر ټولو ګران لیکوال و چې اوه اتیا کاله یې ژوند وکړ. د ګراس په نامتو آثارو کې یو د حلبی ډول په نوم ناول دی چې په 1950 کال کې خپور شو. د ده نور آثار پیشو او موږک او د چنګاخ په ګام ناولونه دي. په 1999 کال کې د نوبل جایزې مسؤلې کمیټې ویلي و چې ګراس د تاریخ هیره شوې څیره راژوندۍ کړې او ځکه یې په هغه کال کې دته د نوبل د ادبیاتو جایزه ورکړه. د نوبل کمیټې څرګنده کړه چې د حلبی ډول ناول چې د جرمني نازیانو پر ضد لیکل شوی اثر دی په شلمه پیړۍ کې په جرمني کې د ناول لیکنې بنسټ کېښود. دا ناول په هغه ادبي سبک لیکل شوی چې د جادویي ریالیزم په نوم یادیږي. د ناول کیسه د اوسکار متزرات په نوم د یو درې کلن ماشوم له خولې بیانېږي. د هلک په درې کلنۍ کې هغه مهال چې نازی ګوند په 1930 کلونو کې د زور اخیستو په حال کې و پریکړه کوي چې باید له درې کلنۍ څخه لوی نه شي. د ناول دا کوچنی اتل خپل پیغام د یو حلبی ډول په غږولو سره بیانوي. د همدې کیسې پر بنسټ په 1990 کال کې نامتو جرمني ډایرکټر فولکر شلویندروف یو سینمایي فلم جوړ کړ چې د اوسکار جایزه هم وګټله. د نوبل کمیټې وویل چې حلبی ډول ناول په جرمني کې له څو لسیزو ژبني او اخلاقي سقوط وروسته د جرمني ادبیاتو د نوي پړاو پیل و. د ګراس اثر د نازیانو د واکمنۍ دوره، د جګړې ورانۍ او د نازیانو له ماتې وروسته د ګناه هغه هیڅ تصویروي چې جرمنانو درلود. په 2006 کال کې د پیاز پوستکي په نوم د نوموړي یو بل لانجمن ناول خپور شو. په دې ناول کې دای د خپل تیر ژوند هغه برخه افشا کوي چې د دوهمې نړیوالې جګړې په وروستیو کې له نازیانو سره همکاري کړې وه. ګونتر ګراس په 1940 کال کې د امریکایي پوځي مامورینو لخوا ونیول شو. څو میاشتې په زندان کې و. وروسته د سنګکارۍ معمار او بیا هنرمند لیکوال شو. هغه څه چې باید وویل شي، د ګراس د یو شعر سرلیک و چې په 2012 کال کې خپور شو او په هغه کې پر اسرائیلو او د دې هیواد پر اټومي وسلو چې د ده په وینا د نړۍ لپاره ګواښ دی سخت انتقاد کړی و. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د ګراس میرمنې ته په یو لیک کې لیکلي دي چې ګراس په خپلو هنري آثارو او سیاسي او ټولنیزو لیکنو سره د جرمني له جګړې د وروسته تاریخ ساتنه کړې ده. او د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاین مایر وویل چې ګراس یو ستر هیوادوال و او مړینې سخت خواشینی کړی.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګټمې د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساعته خبرونو د وروستۍ خبري غړی د خبرونو لنډیستا مایک خپل همکار منور شاه ته ورکړو.
د پاکستان د تجارت د وزیر خورم دستگیر خان په مشرۍ د اعلی پای یو وفد نن مازیګر کابل ته رسیدلی. نوموړي د کابل په هوایي ډګر خبریالانو ته وویل د دې سفر مقصد یې دا دی چې د تجارت د لارې د افغانستان او پاکستان د عامو خلکو ژوند ښه کړی شي. ټاکل شوی چې نن د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ یو بل جګپوړی وفد هم کابل ته لاړ شي. نوموړی به د اعلی چارواکو سره په دوه اړخیزو معاملو او د افغان کډوالو په مشکلاتو خبرې کوي. په پارلیمان کې د قبایلي سیمو غړو د مرکزي حکومت نه غوښتنه کړې چې د دې سیمې په زرګونو خالي چوکیو باندې لګېدلی بندیز دې لرې کړی شي. په قومي اسمبلۍ کې د خیبر ایجنسۍ غړی حاجي شاجی ګل وای دا نوکرۍ زیاتره د صحت او تعلیم په څانګو کې خالي پرتې دي چې په پوره کولو به یې د سیمې خلک د مشکلاتو نه ووځي. هلته د ورغزو ایجنسۍ انتظامي چارواکي وایي پرون د مازیګر او بیګا د شپې د پاکستان جنگي جازونو هلیکاپټرو د یاد ایجنسۍ په بیلابیلو سیمو کې بمباري کړې چې پکې د څلورو مشکوکو وسلوالو نه علاوه لږ تر لږه دوه عام وګړي مړه او نهه جوړ شوي دي. په وژل شوو او جوبل شوو کسانو کې زنانه او ماشومان هم شامل دي. وسلوالو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. وزیر اعظم نواز شریف ویلي سعودي عربیه د هیواد مهم ستراتیژیک ملګری دی او دا چې په دغه هیواد به هیڅ قسم تیری برداشت نه کړي. خو نوموړي زیاته کړې چې د یمن په کشاله کې به د پارلیمنت په هغه فیصله عمل کوي چې د پوځیانو د لیږلو پر ځای د مذاکراتو د لارې د دې مسلې حل غواړي. او یوکرین چارواکي وایي په تیرو څلیرویشتو ګنټو کې د دې هیواد په مشرقي برخه کې د دوی شپږ عسکر وژل شوي او دولس ژوبل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې روس، یوکرین، جرمني او فرانس د بهرنیو چارو وزیران سلا شوي چې په مشرقي یوکرین کې د جنګ له کرښو د درنو وسلو د ایستلو سلسله جاري وساتي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د نن ورځې د نساته خبرونو د دې وروستۍ خبرې غړې د خبرونو لنډیز مو د منور شان اوریدو. په دې سید په دې زید مشال ریډیو د نن نساته خبرونې سردرسي ما مجید بابر د خبرونو ویان منور شاه زمون ټکنیکی همکار جانتن رامریستا اوس اجازه ورکړي. هم په دې سپوږه تاسو د امریکا غږ ډیو ریډیو اوري. خاد آباد او بریالي اوسئ.